دوستانو په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. زما اجملند او زما د نورو همکارانو سلامونه ومنئ. د ازادۍ رادیو د خبرونو په پیل کې مو هرکلی کوو. نن د سه شنبې ورځ ده. د اسدی ازمري د میاشتې 28مه نیټه ده. د 2015 میلادي کال د اګست 13 سره برابره ده. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 نوي اورېدلی شئ. نیم ساعته خبری مجله د مهم خبرونو له سرټکو پیلوو. د ګډ امنیت تړون سازمان د افغانستان او تاجکستان د ګډو سرحدي سیمو د امنیت د ښه کېدو لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان پاوز په فاریاب کې د الماس په عملیاتو کې د پراخو پرمختګونو ادعا کړې ده. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د یک شنبې د ورځې انتحاري حمله چې د دې هیواد د پنجاب ایالت یو ایالتي وزیر پکې ووژل شو په کلکه غندلې. بشپړ خبرونه واوري. د ګډ امنیت سازمان د افغانستان او تاجکستان د ګډو سرحدي سیمو د امنیت د ښه کېدو لپاره مرسته کوي. د دې سازمان مشر نیکولای برودیژوا پرون تاجکستان له دفاع وزیر سره وکتل او د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ګډ سرحد د امنیت د ټینګولو لپاره یې د پوځي مرستې ژمنه کړې. د ګډ امنیت تړون شپږ اصلي غړي لري چې روسیا، تاجکستان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان او قرغزستان دي. افغانستان او سربیا په دې سازمان کې د څارونکو په توګه منل شوي دي. د افغانستان پوز په فاریاب کې د الماس په عملیاتو کې پراخ پرمختګ خبر ورکړی. په شمال کې د 209 شاین قلي اردو لومړي لیوا ویان جګړن محمد رضا رضا پرون ازادۍ رادیو ته وویل ته وای په قیصار ولسوالۍ کې په پرونیو پوځي عملیاتو کې د خواجه کینتی په ګډون پراخې سیمې بیرته نیول شوې. دا سیمه له تیرو 3 کلونو راهیسې د طالبانو او بهرنیو وسلوالو اصلي اډه وه چې آزاده شوه. جګړن رضایی زیاته کړه په عملیاتو کې 19 وسلوال وژل شوي او 12 تنه نور ټپیان دي. په دې عملیاتو کې چاودیدونکي مواد او وسلې هم نیول شوي. د فاریاب په قیصار ولسوالۍ کې پرون د امنیتي ځواکونو 4 غړي هم په عملیاتو کې وژل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان او پاکستان باید د پولیو د وایرس سره مبارزه پیاوړې کړي. د سازمان پرون وویل دواړو هیوادونو حکومتونه باید د کډوالو او هغه کسانو چې بهرنیو هیوادونو ته تګ راتګ کوي پلټنه زیاته کړي. پاکستان وایي په قبایلو کې پرون په 2 هوایی حملو کې 15 وسلوال وژل شوي. د پاکستان د پوځ یوې خبر پاڼې ویلي و حمله په شمالي وزیرستان کې وشوه چې 50 وسلوال پکې وژل شول او د چاودیدونکو مواد وزیر هم پکې تخریب شوي. بله حمله په خیبر جنسۍ کې شوې ده چې 15 وسلوال پکې وژل شوي. په قبایلو کې د پاکستان پوځ تر دې حملو یوه ورځ مخکې د پنجاب ایالت د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده په ګډون لږ تر لږه 13 تنان وژل شوي وو. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د یک شنبې د ورځې انتحاري حمله چې د پنجاب د کورنیو چارو ایالتي وزیر شجاع خانزاده پکې وژل شو په کلکه غندلې. د دې وزارت ویان جان کربی پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د امریکا متحده ایالات د پنجاب د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده پر دفتر تروریستي حمله چې 40 تنه پکې وژل شول په کلکه غندي. موږ د یک شنبې په ورځ د دې تروریستي حملې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي لرو. داسې حمله چې د بشریت سپکاوی وي د منلو وړ نه ده. په دې حمله کې ګڼ شمېر کسان ټپیان شوي هم وو. د ازبکستان امنیتي ځواکونو دغه 2 ښځو په لټه کې دي چې ښایي د انتحاري حملو نیت لري. رپورټونه وایي پرون زرهاو امنیتي کسان د دې ښځو د موندلو لپاره د ازبکستان فرغانه ولایت ته واستول شول. د ازبکستان د پولیسو یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل د دې ښځو د موندلو لپاره ټوله سیمه کلابند شوې. د دې چارواکي په وینا پولیسو ته داسې 2 ښځو په اړه خبر ورکړل شوی چې سپکه وسله او لاسي بمونه ورسره وو. او د تایلند په مرکز بنکاک کې پرون په 14 کې لږ تر لږه 13 تنه وژل شول. ویل کېږي چې بم په یو بایسکل کې خېو او د هندوانو د بابت مخې ته چاودلې. د چارواکو په وینا د ټپیانو شمیر تر 100 زیات دی او یو شمیر بهرنیان هم پکې دي. د حملې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. دوستانو له ازادي راډیو نه مو خبرونه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه کې هم وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. وړاندې به په خپرونه کې واورئ چې د ګډ امنیت تړون مشر تاجکستان او افغانستان د ګډ سرحد پر امنیتي وضعیت د خبرو لپاره دوشنبه ته تللی او هلته یې د دې سرحد په امنیت کې د پوځي همکارۍ ژمنه کړې ده. په دې اړه په ریپورټ سربیره مو د روغتیا د نړیوال سازمان له هغه وختنې خبره وچې له افغانستان او پاکستان نه یې غوښتي چې د پولیو یا ګزن له وایرس سره د مبارزه پیاوړې کړي. همدارنګه به واورئ چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب یو استازی وایي که افغان حکومت د دوی شرطونه ومني له تروریستي ډلو په تیره داعش سره به مبارزه وکړي. که وختو د افغانستان په اړه به یو شمېر نور رپورټونه هم واورو. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اورئ چې ایران او لویدیز پیاوړي هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې پر اساس پر ایران د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو لرې کېدو سره مسکو او تهران د خپل پوځي او اقتصادي همکاریو پراختیا غواړي. د شون رنگونه هم په دې نیم ساعت کې اوریدل شي. د ګډ امنیت د سازمان مشر نیکولای برودیژوا د تاجکستان او افغانستان د ګډ سرحد پر امنیتي وضعیت د خبرو لپاره دوشنبه ته تللی. نوموړی پرون د تاجکستان له دفاع وزیر سره وکتل او ژمنه یې وکړه چې د افغانستان سره د دې هیواد د ګډ سرحد د امنیت په ټینګولو کې به همکاري کوي. د ګډ امنیت تړون دغه مشر په داسې حال کې د تاجکستان او افغانستان ترمنځ د پولي د ساتلو په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکوي چې په افغانستان لوري کې د وسلوالو خوځښتونه زیات شوي دي او په دې وروستیو کې په هغه سیمو کې نارامۍ زیاتې شوي چې د تاجکستان سره په پوله پرتې دي. د فرشتې جلالزی په رپورټ کې به نور تفصیل واورو.
د روسیې خبری اژانس انټرفاکس وایي د ګډ امنیت تړون د سازمان دغه لوړ رتبه ډیپلومات په د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان، د دې هیواد د بهرنیو چارو او دفاع له وزیرانو او د تاجکستان د ملي امنیت شورا له مشر سره وګوري. د ګډ امنیت تړون سازمان غواړي چې له تاجکستان سره پوځي او تخنیکي مرستې وکړي څو دا هیواد له افغانستان سره د خپل ګډ سرحد امنیت شټینګ کړي. انټرفاکس ویلي چې د دې تړون مشر به د غړو هیوادونو د امنیت شورا د غونډې پر جوړېدو بحث وکړي او همداراز به د امنیتي مسایلو د څېړلو لپاره د دې تړون د دفاع او بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په جوړېدو خبرې وکړي. دا غونډې به د سپتمبر په 14 او 15 د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وسی. اوسمهال تاجکستان د ګډ امنیت تړون سازمان دورهیي مشري کوي. په همدې حال کې د روسیې خبری اژانس وایي د دې هیواد د دفاع وزارت د پوځي تخنیکي مرستو بله بسته تاجکستان ته واستوله. له دې موادو به د افغانستان او تاجکستان د ګډې پولې د امنیت ټینګولو لپاره کار واخیستل شي. انټرفاکس وایي چې د روسیې د هوایي ځواک یوه کارګو پوځي الوتکه د دوشنبه په ورځ د پوځي مرستو د رسولو لپاره د تاجکستان پلازمینې دوشنبه ته ورسېده. په تاجکستان کې د روسیې سفارت ویلي چې د دفاع وزارت د مرستې په 2013 میلادي کال کې د ګډ امنیتي تړون د سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو د پریکړې پر اساس استول شوې دي. د روسیې سفارت ویلي دا مرستې به په مستقیم ډول په تاجکستان کې د قانون د حاکمولو هغو ځانګړو ځواکونو ته ورکول کېږي چې له افغانستانه د نړیوالو جنګي قواو تر وتلو وروسته د تروریستي حملو د خطر او د بې امنیتۍ د پراختیا د مخنیوي دنده لري. د ګډ امنیت تړون په نوم سازمان شپږ اصلي غړي لري چې روسیه، تاجکستان، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان او قرغزستان دي. افغانستان او سربیا په دې سازمان کې د څارونکو په توګه منل شوي دي. د ګډ امنیت تړون سازمان مشر نیکولای بورډیوژا نن هم د افغانستان او تاجکستان د سرحدي سیمو د امنیت پر څرنګوالي خبري جاري ساتي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان او پاکستان باید د پولیو یا ګزن له وایرس سره مبارزه پیاوړې کړي. د سازمان پرون ویل د دواړو هیوادونو حکومتونه باید د کډوالو او هغه کسانو چې بهرنیو هیوادونو ته تګ راتګ کوي پلټنه زیاته کړي. نور جزئیات د فرشتي جلالزی په رپورټ کې اورو.
د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو حالاتو کمیټې خبرداری ورکړ چې افغان حکومت نورو هیوادونو ته د خلکو د تګ راتګ پر مهال د هغوی د واکسین اسناد نه ګوري. دا اداره وایي هغه کسان چې له افغانستانه بهرنیو هیوادونو ته ځي د دې هیواد په نړیوالو هوایي ډګرونو کې مجبور نه دي چې د واکسین سند ښکاره کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان خبر پاڼه د واکسین پر کارکوونکو او پروګرامونو د وسلوالو طالبانو حملو ته په اشاره وایي. په کندهار کې د واکسین د کمپاینونو په اړه موجود شک په نړیواله کچه د پولیو د خپرولو خطر زیات کړی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان ویاندی سونا باری ویلي چې افغانستان او پاکستان د نړۍ وروستي دوه هیوادونه دي چې د پولیو د ویروس له امله د کوچنیانو د فلج تازه پیښې ثبت شوي دي. د دې سرچینې په حواله روان کال په پاکستان کې د ګزڼې فلج 9 او په افغانستان کې 8 تازه پیښې لیدل شوي دي. دا اداره وایي هغه افغانان او پاکستانیان چې د پولیو د واکسین اسناد نه لري باید د ځمکې، هوا او سمندر له لارې بهرنیو هیوادونو ته له سفره منع شي. د پولیو پر ضد د روغتیا د نړیوال سازمان د مبارزې د پروګرام مشر اولیور روزنبار په وروستیو کې وویل پاکستان او افغانستان باید دا کار د امکان تر حده ژر ترسره کړي او په دواړو هیوادونو کې باید د پولیو ویروس صفر شي. د چارواکي وویل افغانستان او پاکستان د پولیو د ویروس له امله د ګزڼ مثبتې پیښې لري او دا هیوادونه یې د اور منبع وبلل. اولیور روزنبار وویل موږ نه غواړو چې د پخوا په څیر په دې هیوادونو کې د بل شوي اور لمبې د نړۍ نورو برخو ته خورې شي. د پولیو د ویروس پر ضد واکسین په 1950 میلادي کال کې وموندل شو، خو د دې واکسین تر کشف مخکې به دې ویروس چې د کوچنیانو پر عصبي سیستم حمله کوي هر کال د نړۍ ګڼ شمېر انسانان په ګزڼ یا فلج اخته کول. د پولیو ویروس په چټکۍ خپرېدلی سي. په داسې جګړه ځپلو سیمو کې چې روغتیایي امکانات کم وي او خلک له یو ځایه بل ځای ته کډه کیږي د دغه ویروس د خپرېدو امکانات ډېر زیات دي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو زموږ غږ لازادي رادیو نوري د افغانستان وبخي د ګلبدین حکمتیار په مشهي د اسلامي حزب یو استاذ ویلي کا افغان حکومت د دوی شرطونه ومني لو تورستي ډلو په تیر دایر سره مبارزه وکړي. محمد اسیم ابرومن چې کابل تر غلې د ازادي رادیو سره په یوې مرکې کې ویل چې د سولې له پروسې ابزاري استفاده وشي او حکومت ونه شي کړی چې دا بهیر اداره کړي د داعش ډلې فعالیت به زیات شي. صفي الله استانګزي په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
لدی سره یو وخت چې حکومت له طالبانو سره د سولې خبرې کوي د حزب اسلامي یو مخکخ غړی له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی دی. محمد عظیم ابرومند ازادي رادیو ته وویل چې د سولې لپاره کابل ته راغلی او که چیرته د حکمتیار شرطونه د حکومت لخوا ومنل شي په افغانستان کې به له ټولو تروریستي ډلو په تیره داعش سره مبارزه وکړي. دی وایي داعش یوه خطرناکه پدیده ده چې یوه ډله یې له طالبانو جلا شوې او اوس سره یوځای شوي دي. موږ یې په هماغه اندازه خطرناکه بولو چې که د له خبرو ابزاری استفاده وشي دا ډله به ډیره پرمختګ وکړي. دا د حکومت کار دی چې څه ډول کولای شي د سولې خبرې اداره کړي. موږ هم د همدې لپاره راغلی یو چې له حکومت سره خبرې وکړو. غواړم وایم چې موږ هم د داعش په څیر له هر یوې تروریستي ډلې سره چې خلک وژني مبارزه کوو. د حزب اسلامي د استازي په هیواد کې د امنیت ټینګښت، د قانون واکمنۍ او له افغانستان څخه د بهرنۍ پوځیانو وتل هغه شرطونه وړاندې کوي چې په خبره یې د حکومت له مشرانو سره به مطرح کړي. ښاغلی ابرومند هم درځوي چې پاکستان د افغانستان په وړاندې ځینې ګټې لري او که چیرته د حکومت مشران د سولې خبرو ته لیواله دي دا بهیر باید سم اداره کړي، کنه نو سولې به دغه هیواد ته یو ارمان پاتې شي. لدی ټولو سره سره د ولسمشر یو ویان ظفر هاشمی وایي حکومت له هغه ډلو سره سولې کوي چې خپلې وسلې پر ځمکه ږدي او د افغانستان شرایط مني، نه هغه ډلې چې تاوتریخوالی رامنځته کوي.
رئیس جمهور افغانستان همواره تاکید ورزیده که ما نمیتونیم.
دی وایي د افغانستان جمهور رئیس تل ټینګار کړی دی چې موږ نشو کولای اساسي قانون له مخې د یو حکومت او یا هیواد په توګه د سولې دروازې د دغه هیواد اوسیدونکو په مخ وتړو. دا په دې معنی ده چې هغه ډلې چې زموږ شرایط مني او د افغانستان اساسي قانون ورته د منلو وړ دی له موږ سره سوله غواړي، موږ هم ورسره سوله کوو، خو هغه ډلې چې تیر وتلې دي او لا هم تاوتریخوالي ته لمن وهي افغان پوځیان زپي. کابل ته د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د استازي په داسې حال کې سفر کوي چې سمو د مخ کې نتایج شوي رپورټونه له داعش نه د حکمتیار د بیعت ګنګوسي خبرې کړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډله چې له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې د حملو مسؤلیت په غاړه اخلي اوس په کابل کې له داعش سره د مبارزې خبرې کوي. اخوا یو شمېر سیاسي کارپوهان که څه هم سولې ته د بیلابیلو ډلو زړه کول مثبت بولي، خو وایي چې حکمتیار د خپلو ګټو د ترلاسه کولو لپاره له زور او نفاقه کار اخیستی او حکومت باید له هغه سره په خبرو کې احتیاط وکړي. جاوید کوهی پاکستانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په دې کې شک نشته چې دا د سولې لپاره ښه تمامېدلی شي، خو باید هیر نه کړو چې د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي یو لنجمن او د خصمانه فعالیتونو ګوند دی چې کیدای شي د حکمتیار په بیا راتګ سره په دې هڅه کې وي چې تشکیلاتو کې دننه د تروریستي فعالیتونو لپاره لار پرانیزي. که چېرته دا له حکومت سره خبرې کوي، باید د ملګرو ملتونو ضمانت ورسره وي چې نور په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه نه کوي.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدو و بجو او 15 کوته یو ار بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سره ټکوته.
د ګډ امنیت تړون د افغانستان او تاجکستان د ګډو سرحدي سیمو د امنیت د ښه کېدو لپاره د مرستې ژمنه کړې ده. د افغانستان پوز په فاریاب کې د الماس په عملیاتو کې د پراخ پرمختګونو ادعا کړې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان او پاکستان باید د پولیو له وایرس سره مبارزه پیاوړې کړي. په پروان کې پرون د ښځو د حقوقي ستونزو په اړه یو کانفرنس جوړ شوی و. د پاکستان پوځ وایي په قبایلو کې پرون په دوو هوایي حملو کې 15 وسلوال وژل شوي. له دې حملو نه یوه په شمالي وزیرستان او بل په خیبر جنسۍ کې شوي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د یک شنبې د ورځې هغه سن وژونکي حمله چې د پنجاب د کورنیو چارو ایالتي وزیر شجاع خانزاده پکې وژل شو په کلکه غندلې ده. د ازبکستان امنیتي ځواکونو دغه دوو ښځو په لټه کې دي چې ښایي انتحاري حملو نیت ولري. او د تایلند په مرکز بینکاک کې پرون په 14 کې لږ تر لږه 13 تنان وژل شوي. دوستانو تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. د مهال زموږ نیم ساعته سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ کې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي رضوان مراد ته به غوږ شو.
فارن پالیسي خپرونې د افغانستان په اړه په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي دي په داسې حال کې چې امریکا طالبان اسانه ګڼلې دي، دې ډلې په دې وروستیو کې خپلو بمي حملو ته زور ورکړی دی. خپرونه لیکي د امریکایي ځواکونو زیاتره برخې طالبان چې القاعده شبکې ته یې پناه ورکړې وه له پامه غورځولې دي. د مقالې لیکونکی وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر مخ په کمېدو دی، طالبانو خپل فعالیتونه پراخ کړي دي. فارن پالیسي په دې برخه کې په کابل کې د وروستیو بریدونو یادونه کوي او وایي چې دې حملو شاوخوا 70 کسان وژل. خپرونې لیکلي د تحولاتو سپینه مڼۍ چې غواړي په افغانستان کې خپله اوږده جګړه پای ته ورسوي له سختو انتخابونو سره مخامخ کړې ده. یو امریکایي چارواکي فارن پالیسي ته ویلي که طالبان د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو لپاره جدي ګواښ متوجه کړي یا له القاعده شبکې په مستقیمه توګه ملاتړ وکړي او یا هم افغان ځواکونه له ستراتیژیک خطر سره مخ کړي، نو په هغه صورت کې به متحده ایالات د خپلو اتباعو د ساتنې او د افغانانو د مرستې لپاره ګام واخلي. فارن پالیسی د افغانستان د کارپوهانو د شبکې د مسؤل کیت کلارک په حواله لیکلي طالبان وتوانېدل چې سمو د مخکې د امریکا د ځانګړو ځواکونو یو سرتیری ووژني. د هغې په خبره په افغانستان کې د پوځي عملیاتو ترسره کول ستونزمن کار دی. ګڼ شمېر لویدیځو ورځپاڼو خپرونو په دې وروستیو کې اروپا ته د تلونکو افغان کډوالو او پناه غوښتونکو پر ستونزو او کړاوونو هم تمرکز کړی دی. بلفاست تلګراف ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د یونان په اتن پارک کې د میشتو افغان پناه غوښتونکو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼې لیکلي یوناني چارواکو د اتن له پارک څخه د افغان او نورو کډوالو په انتقالولو پیل کړی دی. دا کسان د اتن اوتانیکوس سیمې ته وړل کیږي او دغلته له نوي کانتینرونو جوړ یو کمپ کې ځای پر ځای کیږي. بلفاست تلګراف لیکلي د دې کمپ په هر یو کانتینر کې چې برېښنا، اوبه، ایر کنډیشنر او تشنابونه هم لري 15 او یا 16 کسان ځای پر ځای کیږي. دا مطلب لیکوال د یونان د حکومت په حواله وایي چې دا کمپ زندان یا توقیف ځای نه دی، بلکې اوسیدونکي کولی شي چې په آزاد نقل و حرکت وکړي. یو افغان پناه غوښتونکې زهرا محسنی بلفاست تلګراف ته ویلي زویریږم چې ما بیرته افغانستان ته ونلیږي، زویریږم چې داسې محدود شوي سیمې ته مې وانستوي چې له چیرته چې بیا هیڅ ځای ته تللی نشم. پولیس وایي تر اوسه پورې 101 کسان د اتن له پارک څخه له کانتینرونو جوړ د کډوالو دغه کمپ ته استولی دي، خو د بلفاست تلګراف په وینا لسګونه کسان نه غواړي چې د اتن له پارک څخه ووځي. ورځپاڼه د مطلب په پای کې لیکي د روان 2015 کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې شاوخوا 113,000 کډوال چې د افغانستان په شمول د یو شمېر نورو نارامو هیوادونو اتباع دي یونان ته رسېدلي دي.
دی. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چین د زړه له تله هڅه کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دویم پړاو مخامخ خبرې زر پیل شي. د دې شورا غړي حاجي عزیز الله دین محمد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د چین د هڅو ترڅنګ د پاکستان مرسته هم ډیره اړینه ده. یوسف خان صدران په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د سولې خبرو اترو لانجمن سفر هغه سفر چې سیاسي لوړې ژورې کله کله له ستونزو سره مخ کوي او کله هم بیا د سولې او امنیت د تامین تر ټولو ډېرې هیلې پیدا کوي. بل خوا د دې پروسې بریالي کېدو او د سفر منزل ته رسیدو لپاره له بل هر وخت ډېر د سیمې هیوادونه لیواله ښکاري. داسې چې د سولې عالي شورا غړي وایي چین صادقانه داسې هڅې پیل کړي چې د افغان حکومت او مخالفو وسلوالو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې ژر پیل شي. د سولې د عالي شورا غړي او د طالبانو سره د سولې په لومړي دور خبرو کې د افغان پلاوی مشر حاجی عزیز الله دین محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه اړیکې چې د چین او پاکستان ترمنځ شته او هغه ضرورتونو ته په کتو چې دواړه هیوادونه د یو بل په وړاندې لري کولی شو ووایو چې چین هغه قوت دی چې په پاکستان باندې اغیز کوي او کولی شي هغه هیواد مرستو ته حاضر کړي. هر څومره چې ژر چین وکولی شي پاکستان ته قناعت ورکړي ممکن په همدې اساس خبرې هم ژر پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د چین د بهرنیو چارو وزارت په تازه بیان کې ویلي چې هیواد یې د افغان سولې لپاره د ټولو خواوو سره مرستو ته حاضر دی او غواړي په دې برخه کې خاص رول ادا کړي. ټاکل شوی وه چې د سولې د دویم پړاو خبرې د جولای د میاشتې په وروستۍ کې ترسره شوي وای، خو د ملا عمر د مړینې خبر دا پروسه د نامعلوم وخته پورې ځنډولې ده. له دې سره په داسې حال کې چې جمهور رئیس غني ویلي حکومت یې نور له پاکستانه دا نه غواړي چې طالبان خبرو اترو ته کینوي، ښاغلی دین محمد وایي چې د سولې په پروسه کې د پاکستان همکاري لازمه ده. بلخوا داسې اوازې هم خپرې شوي چې د سولې د دویم پړاو خبرو لپاره د چین هیواد غوره شوی، خو وخت یې لا معلوم نه دی. هم غوښتل چې په دې اړه په کابل کې د چین د سفارت نظر واخلو، خو د ډېرو هڅو سره هم بریالي نه شو. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود وایي چې د امریکا او ملګرو ملتونو د مرستو ترڅنګ د چین هڅې کولی شي دا پروسه کامیابه کړي.
تر هغې پورې چې موږ د چین او پاکستان، چین او افغانستان د اړیکې سره ارزوو، چین په پاکستان باندې خپل نفوذ لري، هم په افغانستان باندې نفوذ لري، هم چین په سیمه کې امنیتي، اقتصادي، سیاسي دا ګټې هم لري. خو کچیر چین د امریکې سره همغږی شي، کچیر چین د ملګرو ملتونو د سازمان کومک او اجرایوي تضمین ترلاسه کړي، بیا په هغه صورت کې زه فکر کوم چې د چین هلې ځلې به یوه نتیجه ورکړي.
چین په سیمه کې د پاکستان تر ټولو نږدې ملګری دی او کارپوان وایي چین له دې پلوه هم کولی شي په پاکستان فشار راوړي او د افغانستان په وړاندې د دغه هیواد نیت بدل کړي. کارپوان وایي وروستیو تحولاتو او دې ته په کتو چې چین خپله هم د شینجیانګ په سیمه کې ډېر وخت د نامنیو شاهد وي، هغه هیواد دې ته هڅولی چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي او په دې توګه د پاکستان او افغانستان سره په ګډه پرته دغه سیمه کې د نامنیو مخه ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د اتمی موافقې پر اساس پر ایران د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو لرې کېدو سره مسکو او تهران د خپلو پوځي او اقتصادي همکاریو پراختیا غواړي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په مسکو کې سره کتلې. د دې کتنې د جزئیاتو په اړه به د فرشتې جلالزئی چمتو کړی رپورټ واورو.
د روسیې او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو سرګی لاوروف او محمد جواد ظریف پرون هیله څرګنده کړه چې د اټومي موافقې د عملي کېدو بهیر به په نږدې اونیو کې پیل سي. لاوروف په مسکو کې خبري غونډې ته وویل
نس تریوژت развитие событий последних дней
اوس د هغو موافقو پر بنا چې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو لاسلیک کړي، په دې لپاره چې ایران او روسیا خپل روابط نوې او پرمختللې مرحلې ته لوړ کړي، ټول امکانات برابر دي. د روسیې او ایران ولسمشرانو په جولای کې خبرې وکړې او پر ایران د وسلو او نورو موادو د بندیزونو لرې کېدو ته په اشاره یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراختیا موافقه وکړه. د روسي مطبوعاتو په حواله لاوروف او ظریف پرون پر هغو شرایطو هم خبري کړي چې پر اساس به روسیا د S-300 مزایلو ضد دفاعي سیستم پر ایران وپلوري. کرملین په اپریل کې وویل چې جمهور رئیس پوتین یو فرمان لاسلیک کړی چې پر اساس یې د S-300 سیستم پر خرڅولو بندیز لری کېږي. امریکا او اسرائیل تر دې مخکې له روسیې غوښتنه کړې وه چې ایران ته د مزایلو ضد دفاعي سیستم نه ورکوي، ځکه په دې ډول ایران کولای سي چې په راتلونکي وخت کې خپل اټومي تاسیسات له هوایي حملو څخه خوندي وساتي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پر نوویل چې حکومت یې له روسیې سره خپلو اړیکو ته ډېر اهمیت ورکوي او اټومي موافقه د دوی د اړیکو د پراختیا زمینه زیاتوي. دی وایي موږ باور لرو چې د ویانا موافقه به د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا لپاره پر هڅو ستر اغېز وکړي. زموږ روابط ښه وو او موافقه به په ټولو برخو کې د اړیکو د پراختیا سره مرسته وکړي چې دفاعي او اقتصادي چارې پکې شاملېږي. په همدې حال کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای ویلي چې اټومي موافقه د ایران په چارو کې د امریکا او غربي هیوادونو د مداخلې لپاره لاره نشي پرانستلی. خامنهای تر اوسه په محضر کې د دې موافقې ملاتړ نه دی کړی، خو په اټومي مذاکرو کې د ایراني پلاوي هڅې ستایلې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
مجنون فرایی وای دوستم صاحب چې کوم عملیات په فاریاب ولایت کې پیل کړی دي، سما په نظر بې نتیجې به پای ته ځکه ورسیږي چې ملکی وګړي پکې سورول کیږي. دی وای دغلته په سیمه کې له خلکو سره زور زیاتی روان دی. دا اوریدونکي خپل پیغام له فاریاب نه راستولی. یو بل اوریدونکي له کونړ نه د شاهد الله ځلان په نوم باندې ویلي، افغان دولت باید د سرایي محکمو په مخنیوي کې بیړني اقدامات وکړي، ځکه د په وینا د یو مستقل دولت او قانون په موجودیت کې د سرایي محکمو ترسره کیدل د حکومت اعتبار او باور ته صدمه رسوي. یو بل اوریدونکي ویلي دي چې میدان ولایت نه دا اس ام اس دراستوم، دلته په میدان کې نه آرامي ده او موږ له حکومت نه غواړو چې هر لار چې کولای شي د میدان وردګو د خلکو لپاره دي امنیتي شرایط برابر کړي. سمیع الله سنگین دی وایي چې د قندهار نه البته دا پیغام راستولې، وایي د ولسمشر نه غواړو چې دا د سولې ښه وخت او د سولې لپاره دي هڅې وکړي. د ژوند رنګونه
د ژوند رنګونه
خاطر اول نوم تا وخلا.
السلام علیکم، نوم خالد شاه ده، د پکتیا ولایت د زازای او د صالح
اوسیدونکی. ما زازای نو
زازای موستم په کابل کې ژوند دلته کوم.
خو دا کیسه تا وکا چې دا لوړ وی او بیا څنګه خپلې داسې
ولا ششید کې اوسېګو کورنوم ششید کې دی بیا چې شپې چې کومه پیښه شي او په ششید کې نکلې سې څنګه سغې سبې مو کورونا نغ دی وګنه. نو هغه چې و څلور منزله کور کې یعنی کړه تا وایم چې داسې ششانه او پد شي شغه رو پد شي وګنه. نو بس خدای پازل و چې خبره چې اڅې رقم اتل چې سرونه چشمندي خپلې ډېرې نو زه سار د خیر وس خبره نشته کښ شي ګړکی یاد موتیږي. نو والا بس دون سم تصمیمونه وکسم په خدای چې منټ منټ به چې تیر دلو د پاکستانونو خبر چې بس زړمه ستړي بیرتل زړمه والا ساخه پګیدا په شړو برتلوش پوشا
ویلی
امه بعد افغانستان خلک بیګونا قتلېږي کنه په کتل سیږي بعد یو مت سم یو څوک کنه بعد چې په خلکو پاتینې شو. نو بس ځان تصمیم وکړ چې نن زوینه ور کوم کنه چې دیو انسان ژوند نوش ورل شي
هغه کسان ته چنده پیخي
کې کپیون شي پیخي کې نور مریضانو زکه چې لپه په قرآن کریم کی فرمایي چې ما دی وین انسان ژوند چې چاوج غور لغه دی ټول انسانيت ژوند غوري او چې چایو انسان په بګونه په قتل ور سوالو لکه ټول انسانيت
په قتل بیا څنګه نو چې ته دی وین ویر کړه
ولا ششید نه سرتلم خودش تک سپو خبره دا کوم بس په خپو په خو سره غلا به ساکه چې د موټر میول دا به موټر کینی کیږي کنه
او وینه چې خلیاغه موټر
او وینه چې خلیاغه موټر مې دا بوچی ته بس ورو ورو سرتلم مې ساج چاته و چې شرناو ته لوټ شوسی بیا چاته و چې نه شرنا کی مشکله ویره بول ډیری بیا م تصمیم ور مې سا چاو ته سیرو شم چاو ته چراغ لم چاو کی موټر نو ویلو بس بیا د سینه په میر در نور شپونه دا سیرو لم دا دالتره دالته مې وینه ور کړه الله دې قبول کړي
امين. څومره وینه دی
ولا 500
خوشحال ډیری کا خوشحال ډیری ژوند کې داسې نور کله خکړی دی
ولا نو خره خو وا تو فکر وکي ژوند کې مې خکړی دی ویلم نه دی کړی
ولا خدا خب دې کې دې شي هیڅ کله پویره نشي
نه نه دا مې نه پویره کی
دا دیوال ورو کا
دا ژوند دا ژوند وینه نه ور کړی خوال ور مې او مزه تا کل په خده شي کی
بس هغه ته خبره چې خو دې قبول کی ډیره مننه
جار دې شو خیر
دا ژوند رنگونه په همدې سره دا نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو بل نیم ساعت خبري مجله لپاره امید مرزبان استودیو کې دی امید مرزبان ستړی مشه
سلام اجمل انصاب بخیر سلام به شنونده های عزیز همچنان 7:30 به وقت افغانستان شد در این مجله خبری تا ساعت 8 با هم خواهیم بود در این جریان است تازه ترین ها میشنوید پیمان امنیت دست جمعی در حفظ امنیت نقاط مرزی میان افغانستان و تاجکستان کمک میکند و سرنوشت یک خانم آلمانی که دیروز در کابل ربوده شد تا هنوز روشن نیست روسیه و ایران هم همکاری های نظامیشان را افزایش میدهند در این باره تا لحظات بعد گزارش های مفصل خواهیم داشت اما در آغاز این مجله خبری سرویس خبری سازمان صحی جهان یا WHO میگوید افغانستان و پاکستان باید به طور جدی به بیماری پولیو یا فلج مبارزه کنند. اردوی پاکستان گفته است در اثر دو حمله هوایی در مناطق قبایلی این کشور دیروز 65 تندرو کشته شدند. و شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا پیشنهاد گفتگوهای صلح سوریه را دیروز تصویب کرد. تفصیل خبرها از سرنوشت یک خانم خارجی که دیروز در کابل اختطاف شد تا حال خبری در دست نیست این خانم به اساس بعضی گزارش ها شهروند آلمان است و از صبح دیروز از منطقه قلعه فتولای شهر کابل ربوده شد هویت این خانم تا هنوز نشر نشده اما خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است که وی کارمند اداره آلمانی جی آی زد بود یکی از باشنده های قلعه فتولا که از چگونگی رویداد آگاه است به رادیو آزادی گفت
که میاد دو کنشته بوده ما اون که مردم هم میاد قلم قلم کرده گفتم میاد دکتر گفت نه از داخل دفتر بر آمده بودن میرفتن گفتم پیشریش کلولا استاد بود نفرای مصالح گفتم تاشو چیشه را مایده کردن دختر خارجی را گرفته رفت
دیروز مقام های امنیتی کابل به رادیو آزادی گفتند که تلاش هایشان برای ردیابی ربایندگان جریان دارد. قلعه فتولای یکی از مناطق نسبتاً مزدحم شهر کابل است و شمار زیادی از خارجیان در آن بود و باش دارند. پیمان امنیت دست جمعی تلاش دارد تا مناطق مرزی میان افغانستان و تاجکستان را تأمین کند. نیکولای بوردیوژا رئیس این سازمان دیروز در دیدار با وزیر دفاع تاجکستان گفت که این سازمان برای حفظ امنیت در سرحد 1340 کیلومتری بین افغانستان و تاجکستان کمک خواهد کرد. بحث‌ها درباره اینکه پیمان امنیت دست جمعی چگونه میتواند در این بخش کمک کند امروز نیز ادامه می‌یابند. قرار است نیکولای بوردیوژا امروز با امام علی رحمان رئیس جمهور و دیگر مقام‌های بلندپایه تاجکستان در دوشنبه دیدار کند. شش کشور از جمله روسیه، تاجکستان، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس اعضای دائمی پیمان امنیت دست جمعی هستند. افغانستان و صربستان اعضای ناظر این پیمانند. سازمان صحی جهان یا WHO میگوید افغانستان و پاکستان باید به طور جدی با بیماری پولیو یا فلج مبارزه کنند. این سازمان دیروز از هر دو کشور خواست تا بالای مهاجرین و خارجی هایی که به دو سوی مرز رفت و آمد دارند نظارتشان را جدی تر سازند. سونا باری سخنگوی سازمان صحی جهان گفت افغانستان و پاکستان آخرین کشورهای جهانند که بیماری پولیو در آنها ثبت شده است. در سال جاری میلادی 29 مورد بیماری پولیو در پاکستان و 7 مورد این بیماری در افغانستان ثبت شده است. ادامه خبرها اردوی پاکستان میگوید در اثر دو حمله هوایی در مناطق قبایلی این کشور دیروز 65 تندرو کشته شدند. در اعلامیه اردوی پاکستان گفته شده است که یک حمله در وزیرستان شمالی رخ داد که در آن 50 تندرو کشته شدند و یک ذخیره‌گاه مواد انفجاری تخریب شد. حمله دومی در خیبر اجنسی رخ داد که در آن 15 شورشی جان دادند. یک روز پیش از این تندروان 18 نفر را به شمول وزیر داخلی ایالت پنجاب کشته بودند. در نتیجه انفجار بمبی که در یک موتورسایکل جاگذاری شده بود، 12 نفر در یکی از معابد هندوها در شهر بانکوک پایتخت تایلند کشته شدند. مقامات دیروز در محل حادثه گفتند حدود 20 تن دیگر در این انفجار زخم برداشتند. کسی به طور فوری مسئولیت این انفجار را به دوش نگرفته است. حکومت تایلند در یک منطقه بودیست نشین در جنوب تایلند با شورشیان مسلح مواجه است، ولی این شورشیان به ندرت حملات را در خارج از منطقه جنوبی تایلند طراحی میکنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا پیشنهاد گفتگوهای صلح سوریه را دیروز تصویب کرد. این نخستین مصوبه شورای امنیت درباره سوریه در دو سال اخیر است. تصویب این پیشنهاد بخشی از تلاش‌های دیپلماتیک روسیه، ایالات متحده آمریکا، عربستان سعودی و ایران است که می‌خواهند جنگ سوریه را پایان دهند. بحران سوریه که حداقل 240 هزار کشته به جا گذاشته، بزرگترین فاجعه بشری امروز در جهان است. هزاران نظامی ازبکستان در منطقه فرغانه مستقر شدند و دو زن را جستجو میکنند که ادعا میشود حمله کننده های انتحاری باشند. منابع در منطقه رشتون به بخش ازبکی رادیو آزادی گفتند حضور نیروهای امنیتی و پلیس در این منطقه بعد از آن بیشتر شد که دو زن مجهز با تفنگچه ها و بم های دستی اموال یک خانواده را به سرقت بردند و تلاش کردند یک خانه دیگر را نیز بدزدند. پلیس مردم محل را از وقوع حملات احتمالی هشدار داده و تصاویر این زنان را میان مردم نشر کرده است. به گفته پلیس این دو زن مظنون کمربندهای مشابه به آنچه در حملات انتحاری استفاده می شود به تن داشتند. شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. اگر همراه من باشید در این مجله خبری از این تحولات به تفصیل می شنوید. پیمان امنیت دست جمعی در حفظ امنیت نقاط مرزی میان افغانستان و تاجکستان کمک میکند. سرنوشت یک خانم آلمانی که دیروز در کابل ربوده شد تا هنوز روشن نیست.
دم پیشریش کرولا استاد بود، نفرهای مسلح گفتم تاشو شیشه را مایده کردن، دختر خارجی را گرفته رفت.
روسیه و ایران همکاری های نظامیشان را افزایش می دهند. در همین مجله خبری نشریه های پرتیراژ جهان را هم ورق خواهیم زد و در برنامه رنگ های زندگی از این جوان می شنویم که چرا نمی خواهد پیش از تکمیل دوره تحصیلش ازدواج کند.
یکی از دلایل عمده ای که مثلا اکثرا باعث مشکلات خانوادگی میشه همی ازدواج پیش از وقت است.
با سلام و صبح بخیر، دوباره ساعت 7:37 با وقت افغانستان است. من امید مرزبان در این مجله خبری صبح رادیو آزادی با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم طاهر روشن هم به شما سلام میرسانه. پیمان امنیت دست جمعی تلاش دارد تا مناطق مرزی میان افغانستان و تاجکستان را تأمین کند. سرحد میان افغانستان و تاجکستان از مناطقی است که فعالیت گروه‌های تندرو و قاچاقبران مواد مخدر در آن وجود دارد. کشورهای آسیای مرکزی و روسیه نگرانند که شاید از طریق همین مناطق مرزی ناآرامی‌ها از افغانستان دامنگیر آنها نیز شود. شش کشور از جمله روسیه، تاجکستان، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس اعضای دائمی پیمان امنیت دست جمعی هستند. افغانستان و صربستان اعضای ناظر این پیمانند. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
قرار است رئیس سازمان پیمان امنیت دست جمعی با رئیس جمهور امام علی رحمان، رئیس شورای امنیت ملی تاجکستان و دیگر مقامات ارشد دفاعی آن کشور دیدار کند. سازمان پیمان امنیت دست جمعی می خواهد با تاجکستان مساعدت های تکنیکی و نظامی نموده تا این کشور در تامین امنیت مناطق سرحدیش با افغانستان قادر شود. انترفاکس گزارش داده که شورای امنیت این سازمان به زودی جلسه وزرای دفاع و خارجه کشورهای عضو را دایر می کند. قرار است این جلسه به تاریخ 14 و 15 سپتامبر در دوشنبه مرکز تاجکستان دایر شود. تاجکستان در حال حاضر ریاست دوره‌ای سازمان پیمان امنیت دست جمعی را به عهده دارد. در این حال، آژانس خبری انترفاکس گزارش داده است که این سازمان بسته دوم کمک‌های نظامی و تکنیکی‌اش را به تاجکستان فرستاده است که از آن برای تأمین امنیت سرحد با افغانستان استفاده خواهد شد. گفته شده است که یک کارگوی هوایی روسیه دیروز این کمک را به تاجکستان رسانید. سفارت روسیه در تاجکستان می گوید تصمیم این کمک در سال 2013 از سوی رهبران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی گرفته شده بود. سفارت روسیه در تاجکستان گفته است این وسایل به نیروهای داده می شود که مسئولیت تأمین امنیت سرحدات تاجکستان با افغانستان را بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان به دوش دارند تا از ورود تندروان به تاجکستان جلوگیری کنند. سازمان پیمان امنیت دست جمعی 6 عضو اصلی دارد که عبارتند از روسیه، تاجکستان، ارمنستان، قزاقستان، قرغزستان و بلاروس. افغانستان و سربیا اعضای ناظر این پیمانند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 1296 FM 108.5 در میان اسمس هایی که شنونده ها بر رادیو آزادی فرستادن، گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته است که فقر، جنگ و بیکاری زمینه فرار جوانان را از کشور مساعد ساختند. از حکومت وحدت ملی می خواهیم که در داخل کشور زمینه کار را مساعد کند. چشم برای همین گونه پیام های شما هم هستیم. در مسائل مختلف میتونین ابراز نظر بکنین. پیام و گفتنی تان را مثل اسمس بنویسین و به شماره 818 بفرستین، به ما میرسه، البته در صورتی که تلفن افغان بی سیم داشته باشین. در پایان همین مجله خبری پیام هایتان را پخش خواهم کرد. چشم برای پیام هایتان هستم. از سرنوشت یک خانم خارجی که دیروز در کابل اختطاف شد تا حال خبر در دست نیست. این خانم که به اساس بعض گزارش ها شهروند آلمان از صبح دیروز از منطقه قلعه فتولای شهر کابل ربوده شد. هویت این خانم تا هنوز نشر نشده، اما خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است که وی کارمند اداره آلمانی جی آی زد بود. جمشید حبیب زاده از کابل گزارش می دهد.
بانک در چند هفته گذشته تدابیر شدید امنیتی در کابل اتخاذ شده، اما در روز روشن یک زن خارجی در یکی از مناطق مرکزی شهر از سوی افراد مسلح ربوده می شود. تا حالا مسئولان امنیتی درباره هویت این زن چیزی نگفتند، اما رسانه های بین المللی گزارش دادند که زن اختطاف شده تبعی جرمنی است. فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جنایی قمندانی امنیه کابل می گوید که تلاش ها به هدف نجات این زن خارجی جریان دارد. آقای عبیدی که نخواست صدایش ثبت شود به رادیو آزادی گفت که به زودی تحقیقات و تلاش‌هایشان نتیجه خواهد داد. از جانب دیگر گل‌آقا روحانی معاون قمندانی امنیه کابل به آژانس خبری اسوسییتد پرس گفته که دو فرد مسلح ناشناس صبح روز دوشنبه یک زن خارجی را پس از توقف موترش با خود بردند. اسوسییتد پرس گفته که ممکن این زن تبع جرمنی و کارمند مؤسسه جی آی زد که کارهای خیریه را انجام می‌دهد باشد. در آغاز سال جاری یک کارمند دیگر مؤسسه جی آی زید که تبعی جرمنی بود در ولایت قندوز اختطاف گردید و پس از 6 هفته از چنگ ربایندگان فرار کرد. اختطاف و ترور در کابل موضوع جدید نیست، بلکه پیش از این هم رویدادهای مشابه در این ولایت صورت گرفته است. یک سال پیش در ماه اسد یک تبعی خارجی در نزدیک میدان هوایی بین المللی حامد کرزی از سوی افراد مسلح سر بریده شد. حدود یک سال قبل در قلعه فتولای کابل، جایی که بیشتر مؤسسات خیریه و مهمانخانه ها موجود است، رئیس یک شرکت خصوصی با فیر مرمی کشته شد. برخی از باشندگان قلعه فتولای کابل که جریان اختطاف زن خارجی را دیده اند می گویند که سرعت عمل پلیس برای تامین امنیت جان مردم باید بیشتر شود. یکی از این باشندگان می گوید
امیدا دو کنشته بوده ما اون که مردم هم اینجا قول مقاله کرده گفتم اینجا داکسن گفت نه و از داخل دفتر بر آمده بودن می رفتن گفتم پیشریش کلولا استاد بود نفرهای مسلح گفتم اون تاش شیشه را مایده کردن دختر خارجی را گرفته رفت.
باشندگان کابل همچنان می گویند که اخیراً جرایم جنایی در کابل افزایش یافته و در قضیه اختلاف یک زن خارجی دست مافیا دخیل است. آنان می گویند که حکومت باید جلب این گونه رویدادها در مرکز افغانستان را بگیرد. شمار از تحلیلگران هم می گویند که ادامه این وضعیت و بی‌توجهی به آن می تواند در کاهش کمک ها از طریق مؤسسات خیریه در افغانستان نقش داشته باشد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والا
الله بلا چې فسناتوري کې را نه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینګ و سورن سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بوری.
بله، برنامه زیر آسمان کبود را روزهای شنبه از رادیو آزادی بشنوید از ساعت 3 الی 5 به وقت افغانستان. در این برنامه نظریات شما عزیزان هم انعکاس می‌یابد. با تماس هایتان از طریق تلفن و یا هم پیام هایتان روی صفحه فیسبوک و یا هم اسمس. ساعت 3 الی 5 از رادیو آزادی روزهای شنبه. حالا 7:45 به وقت افغانستان شد، به نیمه این مجله رسیدیم. نگاه کوتاه به تازه ترین خبرها داریم. پیمان امنیت دست جمعی تلاش دارد تا مناطق مرزی میان افغانستان و تاجکستان را تأمین کند. نیکولای بوردیوژا رئیس این سازمان دیروز در دیدار با وزیر دفاع تاجکستان گفت که این سازمان برای حفظ امنیت در سرحد بین افغانستان و تاجکستان کمک خواهد کرد. از سرنوشت یک خانم خارجی که دیروز در کابل اختطاف شد تا حال خبر در دست نیست. این خانم که بر اساس بعضی گزارش ها شهروند آلمان است، صبح دیروز از منطقه قلعه فتح‌الله شهر کابل ربوده شد. سازمان صحی جهان یا WHO میگوید افغانستان و پاکستان باید به طور جدی با بیماری پولیو یا فلج مبارزه کنند. اردوی پاکستان گفته است در اثر دو حمله هوایی در مناطق قبایلی این کشور دیروز 65 تندرو کشته شدند. در نتیجه انفجار بمی که در یک موتورسایکل جا گذاری شده بود، 12 نفر در یکی از معابد هندوها در شهر بانکوک تایلند کشته شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا پیشنهاد گفتگوهای صلح سوریه را دیروز تصویب کرد. این نخستین مصوبه شورای امنیت درباره سوریه در دو سال اخیر است. و هزاران نظامی ازبکستان در منطقه فرغانه مستقر شدند و دو زنی را جستجو میکنند که اعدام میشود حمله کننده های انتحاری باشند. تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org، و اگر فیسبوک دارین برای گرفتن تازه ترین خبرها صفحه فیسبوک ما را هم لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. پیش از اینکه بپردازیم به گزارش های دیگر، مخصوصا گزارش در باره افزایش همکاری های نظامی بین روسیه و ایران، از جاوید نعیمی میشنویم که در شماری از نشریه های پر تیراژ جهان درباره افغانستان چه گزارش های چاپ شده.
شمار زیاد از رسانه ها و نشریه های غربی در این روزها به مشکلات پناهجویان افغان در اروپا تمرکز میکنند. به نوشته این رسانه ها، پناهجویان افغان ماننده شهروندان سایر کشورها در مناطق ساحلی یونان با مشکلات خیلی زیاد و شرایط دشوار روبرو اند. روزنامه بلفاست تلگراف در شماره اخیرش در مورد شمار از پناهجویان افغان که در یک پارک در آتن پایتخت یونان به سر میبرند مطلب را نشر کرده است. روزنامه می نویسد مقام های یونانی به انتقال افغان ها و سایر پناهجویان از این پارک آغاز کردند. انتظار می رود آنها به منطقه اوتانیکاس منتقل شوند و در آنجا در یک کمپ که از 90 کانتینر ایجاد شده جابجا شوند. بلفاست تلگراف می نویسد در هر یک از این کانتینرها که سهولت برق، آب، ایرکندشنر و تشناب در آن وجود دارند، از 5 تا 6 تن مستقر شده می توانند. مقاله نویس با نقل از حکومت یونان میگوید این کمپ زندان و یا توقیفخانه نیست، بلکه باشنده ها در آنجا می توانند آزادانه به گشت و گذار بپردازند. زهرا موسینی، یک پناهجوی افغان، به بلفاست تلگراف گفته است: می ترسم که مرا دوباره به افغانستان نفرستند. می ترسم مرا به یک منطقه محدود شده نفرستند، به محلی که از آن به هیچ جای رفتن نتوانم. پلیس یونان میگوید تا حالا 171 تن را از پارک آتن به کمپ کانتینری انتقال داده است. اما روزنامه بلفاست تلگراف می نویسد ده ها تن نمی خواهند که از پارک آتن به جای دیگر بروند. روزنامه در پایان مطلبش می نویسد از آغاز سال 2015 میلادی تا حالا حدود 130 هزار پناهجو به شمول افغان ها و شهروندان سایر کشورهای نارام جهان به یونان رسیدند. نشریه آمریکایی فارن پلیسی به موضوع دیگر پرداخته و در عنوان مقالهش می نویسد باشد، در حالی که ایالات متحده طالبان را سهل می‌گیرد، بمب‌گذاری های شورشیان در افغانستان افزایش یافته است. بنوشته نشریه بخش بزرگ از نیروهای آمریکایی شورشیان افغان را که زمان به القاعده پناه داده بودند نادیده می‌گیرند. فارن پلیسی روی این نکته هم تمرکز کرده که با کاهش و خروج تدریجی نیروهای آمریکایی از افغانستان، حملات مرگبار از سوی طالبان افزایش یافت و تلفات را هم بیشتر ساخت. نشریه به گونه مثال از حملات هفته گذشته در کابل یاد کرده که بیش از 70 کشته بر جا گذاشت. مقاله نویس نکته دیگر را هم نگاشته که این همه تحولات در واقع قصر سفید را با دشوارترین انتخاب‌ها در پلیسیش روبرو می‌سازد که علاقمند بستن دروازه طویل‌ترین جنگش است. یک مقام نظامی آمریکا در افغانستان به فارن پلیسی گفته است پایان ماموریت نظامی این کشور به آن معناست که آنها پس از این تنها شورشیان را به خاطر عضویتشان در گروه طالبان هدف قرار نمی‌دهند. به گفته این نظامی که نامش گرفتن نشد اگر طالبان تهدیدها را به نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین‌المللی در افغانستان افزایش دهند یا مستقیما از القاعده حمایت کنند و یا هم تهدید استراتژیک به نیروهای امنیتی افغان به بار آورند، ایالات متحده اقدامهای لازم را برای محافظت از آمریکایی‌ها و همکاری با افغان‌ها روی دست می‌گیرد. نشریه فارن پلیسی اظهارات کیت کلارک مسئول دفتر شبکه تحلیلگران افغانستان را هم گرفته که گفته است طالبان توانستند یک سرباز نیروهای خاص آمریکایی را چند پیش در جریان یک عملیات خاص بکشند. به گفته او انجام عملیات ها حالا در افغانستان مشکل به نظر می رسد.
مسابقات سراسری فوتسال افغانستان دیروز در کابل آغاز شد. در این باره تا لحظات بعد خواهید شنید، اما حالا از رویدادهای خبری جهان. مسکو و تهران میگویند قصد دارند بعد از برداشته شدن تحریم‌های موجود بر ایران و توافق هسته‌ای ایران با کشورهای جهان، همکاری‌های نظامی و اقتصادیشان را گسترش دهند. این تعهد را وزیران خارجه دو کشور در دیدار با هم انجام دادن. همچنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران ماه گذشته گفت که علاقمندی کشورش برای گسترش همکاری ها با مسکو خیلی زیاد است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه و همتای ایرانیش جواد ظریف که مشغول دیدار از مسکو بود دیروز گفتند هر دو طرف امیدوارند توافق روی برنامه هسته‌ای ایران در هفته‌های نزدیک به اجرا گذاشته شود. لافروف در یک کنفرانس مشترک خبری با ظریف گفت وی میگوید امروز تمام فرصت ها مساعدند تا روابط ایران و روسیه را به یک سطح جدید وسیع‌تر و مطابق توافقات رؤسای جمهور دو کشور با در نظر داشته تصامیمی که روی برنامه هسته‌ای ایران گرفته شد گسترش داد. مذاکرات وزرای خارجه روسیه و ایران بعد از آن صورت گرفته است که رئیس جمهور پوتین و همتای ایرانیش حسن روحانی در ماه جولای در حاشیه هفتمین اجلاس بریکس در شهر یوفای روسیه توافق کردند که در صورت ختم تحریمات بر ایران همکاری ها میان دو کشور را وسعت می بخشند. بر اساس گزارش رسانه های روسیه، عرضه احتمالی راکت های زمین به هوای نو S-300 به ایران نیز شامل گفتگوهای دو وزیر خارجه بود. جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت تهران روابط با روسیه را خیلی مهم می داند و توافقنامه ویانا برای گسترش روابط دو کشور خیلی کمک خواهد کرد.
ما معتقدیم که توافق ویان بیشترین کمک را به گسترش روابط ایران و روسیه بیش از هر کشور دیگر خواهد کرد. دلیل اینکه ایران و روسیه قبل از وقوع این توافق برای روابط گسترده بودن و روسیه در موقعیت بسیار خوبی هست که در این شرایط روابط بیشتر و گسترده‌تری در همه ابعاد اقتصادی، سیاسی، دفاعی و سایر حقوقها با جمهوری اسلامی ایران داشته.
به نظر می رسد روسیه سخت علاقمند به دست آوردن قراردادهای منفعت بار با ایران بعد از برداشته شدن تحریمات بر آن کشور بوده، مخصوصا علاقمند سکتور هسته‌ای ایران می باشد.
مجله خبری رادیو آزادی.
و حالا هم از مسابقات سراسری فوتسال افغانستان که این مسابقات دیروز در کابل آغاز شد. ورزشکاران از نقاط مختلف افغانستان به کابل آمدند تا در این مسابقات به مقام قهرمانی برسند. هدف دوم بازیکنان در این مسابقات این است که عضویت تیم ملی فوتسال افغانستان را کسب کنند. به این معنا که هدف اصلی برگزاری این مسابقات گزینش بهترین فوتسال بازان افغان برای تیم ملی است. بیشتر همکارم از کابل گزارش می‌دهد.
اولین بازی مسابقات فوتسال قهرمانی منتخب زونهای افغانستان که روز دوشنبه میان تیم‌های کابل و بلخ برگزار گردیده بود به نفع تیم کابل به پایان رسید. مسابقات فوتسال قهرمانی منتخب زونهای افغانستان با اشتراک 8 تیم از 17 ولایت افغانستان در کابل را اندازی شده است. تیم منتخبه الف کابل، تیم منتخبه ب کابل، تیم زون شمال، تیم نیمروز، تیم هرات، تیم فرات، تیم زون مرکز و تیم منتخبه ولایت بلخ 8 تیم اند که در این مسابقات اشتراک ورزیده اند. علی کاظمی مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان هدف از این مسابقات را چنین بیان می کند.
ولایتی که فوتسال دارن اونا دعوت شدن به کابل و یک مسابقات قهرمانی زون هاست. در کنار که قهرمانی زون ها معلوم میشه، قهرمان فوتسال افغانستان معلوم میشه، در کنارش بازیکن تیم ملی انتخاب میشه، 18 بازیکن در رابطه تیم ملی فوتسال افغانستان مسئولین کمیته فوتسال و مربی تیم دعوت خواهد کرد که در این مسابقات 8 تیم حضور داره ولی از 17 ولایت بازیکن آمده.
آقای کاظمی افزود این مسابقات برای 10 روز در کابل ادامه خواهد داشت و در اخیر جوایز و تحفه ها نیز برای بازیکنان برتر در نظر گرفته شده است. در این حال عبدالله صدیقی یک تن از بازیکنان تیم منتخبه نیمروز به رادیو آزادی گفت آنها چند روز قبل برای اشتراک در این مسابقات از ولایت خود به کابل آمده اند و میگوید که در راه با مشکلات زیادی روبرو شدند، اما علاقه زیاد آنها را به این مسابقات کشانید.
این مشکلات که زیاد است از لحاظ امی رای که ما آمدیم، ما تقریبا 17 ساعت درا بودیم، خستگی را حتی درا با مین و تیراندازی و جنگ هم روبرو شدیم، ولی بازم با اشتیاق آمدیم به این مسابقات و انشالله دوست در گروه سختی هم افتادیم، انشالله از خدا میخوایم که از گروه بتانیم سود کنیم.
آقای صدیقی میگوید تیم وای با آمادگی کامل برای اشتراک در این مسابقات به کابل آمده و امیدوارند که همانند گذشته بازیکنان آنها به تیم ملی فوتسال جذب شود.
و حالا هم خیلی نگاه کوتاه بر رویدادهای خبری جهان ورزش. آن هم بازی دیشب بارسلونا در برابر حریفش از اسپانیا. تیم فوتبال بارسلونای اسپانیا دیشب با تساوی 1-1 نتوانست برنده جام قهرمانی سوپرکپ اسپانیا شود. این تیم در بازی رفت در مقابل حریفش اتلتیکو بلباو 4-0 شکست خورده بود. در بازی دیشب گل نخست را لیونل مسی به سود بارسلونا به ثمر رساند، اما دیر نگذاشته بود که این گل جبران شده، بازی 1-1 مساوی شد. در نتیجه دست جمعی بارسلونا 5-1 در برابر حریف خود شکست خورد. و حالا هم رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های
زندگی.
اسم است محمد نعیم، حسابی تخلص میکنم، از ولایت میدان ورگ هستیم اما فعلا بوده باشم در امی کابل است.
علت امی که بعضی خانوادات از ولایت به مرکز آمدن چی میدانن؟
این مسائل اقتصادی است. در پالی از تحصیلاتی که مثلا در شهرها است بهتر از ولایت است، چون ساعت زندگی در شهرها نسبتا بلندتر است نسبت به ولایت و قریجات. بدون شک در شهرها تحصیلات برای زندگی بیشتر است، زمینه برای کار، فعالیت و تحصیلی مسائل مساعدتر است نسبت.
خب اگر شرایط تحصیل و کار در ولایت اصلی تان مهیا شود، میخواین که دوباره اونجا برین یا ای که عادت کردین در اینجا چطور؟
اطلاع زیاده ممکن علاقه مندی نشان بتن که طرف ها بره، چون محیط اونجا نسبتا خوبتر است، اما یک ذره برای ما مشکل است چون ما همینجا کلان شدیم و همینجا بود و باش کردیم. فعلا همونتی که میفهمین طرف ولایت بسیار نام نیست، حتی مسافرینی که به خاطر بعضی کارهای شخصی اونجا میرن خاطر امنیت امنیتی نمیتونن که رفت آمد کنن.
آیا در قسمت زندگی شخصی تان فکر کردید؟
بدون شک من شخصا خودم تصمیم دارم که باید از اینکه بخیر مدرک حداقل فوق لیسانس یا مو ماستری را بگیرم، بعد از روی مسائل ازدواج مسائل بس فکر خاطر.
بعضی جوانات به خصوص در قرا قصبات بسیار دستن خوردن روسی میکنن، چی فکر میکنین اونا میتونن این زندگی را پیش ببرن به درستی؟
به نظر من یکی از دلایل عمده ای که مثلا اکثرا باعث مشکلات خانوادگی میشه می ازدواج پیش از وقت است، که یکی از دوستا رو من میشناسم اصلا مکتب خلاص نکرده بودن که پدر مادرش بسیار علاقمند بود که پسرشون زودتر عروسی کنه، اونا عروسی کردن اما فعلا بسیار مشکلات زیاد دارن. کسایی که زیر سن یا پایینتر از 18 ازدواج میکنن بدون شک مشکلاتشون زیاد است، اما به بلوغ عقلی نمیرسن و بنابراین امور رفتارها و نزاکتایی که در خانه باید باشه اونا رو مراعات کرده نمیتونن. وقتی فامیلا میفهمن که پسرشون امو ظرفیت پیدا کردن که خانواده رو مثلا سپورت و حمایت کرده بتونن و با امو شرایطش خود سازگار بسازن، متکی به خود باشه، یک وظیفه خوب تر داشته باشه، همچنان جوانی که 12 سال مکتب میخونه 4 سال 5 سال میخونه بدون شک با یک سطح فکری بالاتر میرسه و نزاکت‌ها رو بیشتر مراعات کرده میتونه نسبت به کسی که درس نخونده.
تشکر، سلامت
باشید.
و حالا هم نگاهی کوتاه به پیام هایی که شما فرستادین. سعید ایوب از ولایت دایکندی نوشته که امنیت دایکندی از طرف قماندانان محلی خراب شده. حسیب الله حسام از پنجشیر می نویسد که با اشاره به اختطاف یک خانم آلمانی در کابل نوشته است که ربایندگان بدون رضایت خانم خارجی عمل نکردند. و محمد عادل حقیار ایماق از نهرین نوشته است که باید سرحدات